دا مشال ریډیو دی نن د نه ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. زه شاهین بونیره مو د مشال ریډیو په دې سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم چې د مازیګر تر شپږو بجو به دوام لري. تاسو ته به د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه باندې راپورونه تبصرې تجزیې او کلتوري پروګرامونه وړاندې کوو. تمه لرو چې زموږ سره به ملګري یې. اوس وخت شوی دی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې. راځئ چې پامیر ساحل ته ورشو د دې وخت خبرونه ته ورو.
سهار مو په خیر. د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ودرولو ویلي دي. په افغانستان کې 12 ایرانی انجینران تښتول شوي او په سوریه یا په شام کې چارواکو ناکراری ته د وسلوال بغاوت نوم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر امریکا ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي. نوموړي ویلي امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي چې دوی بیا د ترهګرۍ پر ضد خپله جګړه پر مخ بوزي. تیر ورځ نوموړي د امریکا د نمایندګانو د ایوان یا د ولسي جرګې له سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې ولیدل او بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویل واشنگتن که غواړي د ترهګرۍ پر ضد جګړه بریالی شي نو باید د پاکستان د سیاسي او پوځي هڅو درناوی وکړي. بوینر چې د کانګرس شپږ نور غړي هم ورسره ول د پاکستان د دوه ورځني سفر پر مهال یې تېره ورځ د دې هیواد له پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا له سفیر کیمرون مونټر سره هم ولیدل. تیر کال د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر زیات شوي ول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین میمن پرست وای په غربي افغانستان کې وسلوالو کسانو 12 ایرانی انجینران تښتولې دي. نوموړی وای انجینرانو په فرا ولایت کې لوی تعمیراتي شرکت سره کار کاوه. هغه ته توضیح یا وجوهات ورنکړل چې څوک د دې چاپې تر شا دي خو ویل چې په کابل کې د ایران او په تهران کې د افغانستان سفارت د پیښې پلټنې کوي. د فرا د والی مرستیال یونس رسولی وای له 12 څخه 9 انجینران ایرانیان دي او 3 افغانان دي. تختول شوی کسان د افغانستان او ایران ترمنځ لوی لار په ودانولو کې بوختول. د ایران حکومت په فرا کې 140 کیلومتره اوږد سړک جوړوي چې د ایران له مشرقي ښار خراسان سره بتړل کیږي. د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگتن کې لیوبل سره لیدلی چې مخه یې په اقتصادي ډګر کې د پاکستان پر هڅو غور کول دي. د پاکستان د مالی چارو وزیر حفیظ شیخ د امریکا د بهرنیو چارو ملسیال وزیر تامس نیدس سره ولیدل. په یو ګډ بیان کې ویل شوی امریکا په 13 میاشتو کې د پاکستان هغه ګامونه مني چې د ګټې د لاسته راوړنې او د روان مالی کال د تاوان تر واک لاندې راوستلو لپاره یې کړی دي. په بیان کې ویل شوی پاکستان اوس هم د لویو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې تر مخه د انرژي څنګه پیاوړی کړي او د کار موقع برابر کړي. په تیرو کالونو کې امریکا پاکستان ته اربونه ډالر د مرستې په توګه ورکړي دي چې له دې هیواد سره د سخت دریځو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د پلټونو او پښتنو پر مهال پخوانی جنرال سټینلی مکریسټل بیګونا ثابت کړی دی. په رولینګ سټون نومي مجله کې د یو لیک له کبله تیر کال په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مشر جنرال مکریسټل له خپلې دندې ګوښه کړل شوی و. تیره ورځ د پلټونو په اړه په یو خپور شوي رپورټ کې ویل شوی د یادې شوې مجلې د رپورټ کروالی تر پوښتنې لاندې راغلی دی. په دې رپورټ کې مکریسټل سره د شاوخوا کسانو له خولې په ګمنام ډول دردونکې څرګندونې شوې وې. د دفاع د وزارت د انسپکټر جنرال دفتر وایي په دې ترڅ کې شواهد کافي نه ول چې ترې اثبات شي چې مکریسټل یا د هغه له کارکوونکو څخه یو د قانوني یا اخلاقي معیارونو پرته څه کار کړی وي. تر مکریسټل وروسته جنرال ډیوډ پیټریس په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د مشر په توګه وګمارل شو. د سوریا د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناکراری دومره زیاته شوې ده چې اوس ورته وسلوال بغاوت ویل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه ډلې چې ناکراری خپروي بنز غمل کیږي. په یو بیان کې د کورنیو چارو وزارت وویل له سلفي تنظیمونو سره تړلې ډلې په ځانګړي ډول د هومز او بنیاس په ښارونو کې وسلوال بغاوت کوي. په بیان کې پر داسو ډلو د پوځیانو، پولیسانو او ملکی وګړو د وژلو او پر حکومتي او شخصي ودانیو د بریدونو تور پورې شوی دی او خبرداري ورکړل شوی دی چې د دوی ترهګر کارونه به نه زغمل کیږي. بیان وایي د سوریا چارواکي به له پوره هوډ سره په هیواد کې د امنیت او قرارۍ راوستلو لپاره کار کوي. د کورنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې په زرګونو د حکومت مخالفه کسان د هومز د ښار منځ ته راغونډ شوي ول او د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پای ته در رسولو غوښتنه کوله. لدې سره د مشال رادیو اوسمهال خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا ته هر کله. سلام پختونخوا د مشال ریډیو سهارنه خبرونه ده چې تاسو ته پکې د سیمې پاړه باندې راپورونه تبصره وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې متاسو لپاره دا راپورونه راوړي دي. د پختونخوا اسمبلی وای ډرون بریدونه دي نور ادرولې شي. په سوات کې بے قراری خلکو ته لوی ځانی او مالی تاوانونه رسولې دي.
35% خلک چې کم دي سوات کې داغې انحصار د بهر پیسې باندې دي.
پښتو داستان چې پښتنو په پکې د خپل اولسي او کلتوري ژوند قصې کولې. او د دې سره ترلی د پښتونخوا قبایلی سیمو او نړۍ نه نور راپورونه تبصره او تجزیه تاسو لپاره لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. زمونږ د دې خبرونه په پیل کې مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبر اعلان سره خبرې وکړو. دا وخت د پېښور نه شبیر احمد جان ما سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. شبیر ستړی مشه، سهار دې په خیر.
شاهین ستاسو د مشال ټولو دونکو ته سهار په خیر. ډیر مننه.
ډیر مننه شبیر جان. پرون نا وخت د پښتونخوا صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین میډیا سره خبرې ترې کړې دي د باچا خان خپل روزګار سکیم په اړه باندې، نو څه تفصيلات دي د خبرو؟
جی بالکل شاهین، دا څنګه چې تاسو ته زموږ دندو ته پته راځي، دا صوبایي خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا خیبر پښتونخوا د غریب اولس لپاره د باچا خان روزګار سکیم سره د روان اعلان کړو. د هغې لپاره هغوی د خاصونو د ټولې صوبې نه د غریبو خلکو نه غوښتو، نو هغوی په دې اړه دا وویل چې په دې باندې دا قرارداد کېږي چېرې د باچا خان خپل روزګار سکیم ته درخواست کوم طریقې کار دی ډېر ګران دی. دا ګرانر زادی را پرم کړو چېرې کې شفافیت او سخاوال راشي، او دوی چېرې باوجود هم تر دې دمه 13,000 پورې درخواستونه راغلي دي، او دوی چې د موجوده چې کوم پیسې دوی سره هغې کې به 2,000 باندې سخت کل عمل درآمد کولی شي.
شبیر دی یو پښتنه مې ځین کې راولاړیږي، دی د دې څه بجټ خودلې دی چې دا خپل روزګار سکیم لپاره د پښتونخوا حکومت څومره روپۍ مقرر کړي دي چې را په دې بدی دا سکیم یا دا منصوبه مخکې بوزي؟
شاهین د وړاندې چې کله زمونږ د خزانې وزیر صوبایي سره خبرې شوې، نو هغوی چې د 1,000,000 نه تر 2,000,000 روپو پورې بد بډې سره مختص کول شي، خو هغوی چېرې د وخت سری سری همدې کې سیواوال راوستي شي، ځکه چې دې مونږ ضرورت ګورو. نو په دې وجه همدغه میر کې خارسي نیول چې کوم دې وخت کې مونږ سره بجټ اویلیبل دی، نو هغه به مونږ چې کوم د 1,500 درخواستونو کې به 2,000,000 خلکو ته دا ورکو، ځکه چې دا قرض چې کوم دی دی وی چې د 1,000,000 نه والے تر 1,000,000 روپو پورې خلک اخیستی کیږي. د میاس تخار حسین په دې خپل باندې ویل چې کوم درخواستونه راغلي دي ته نه هیڅ زیاتره خلکو د 1,000,000 روپو قرض غوښتنه کړه.
ها د دینه مخکیم شبیر د ډیر روزګار سکیمونه شروع شوې دي، خلکو قرضې غستې دي، دغه د قرضو غستو عملوم ډیر زیات ګران ادم دم رسان نه د حکومت نه پیسې غستل، بیا هم دغه په نتیجه کې څه بدلون را نشي، تاسو خیال لې چې د سکیم با په دغه صوبه کې د بیروزګارۍ مسله تر کومه حد هوار کی؟
شاهین که څنګه تاسو ویل چې مخکې نه داسې اسکیمونه راغلي دي، نو که چېرې دا هم دغه شانت د نورو په شان توشي لکه په نورو کې مونږ تاسو خلکو ته پته راشي چې په
ډیر مننه شبیر احمد جان، زمونږ هم دا ډیر امید دی چې دا خلک روزګارونه شروع کړي، حکومت سره مرسته وکړي او ژوند ښه شي. مننه کوستا.
سلام پختونخوا.
اوس ورځو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته، چرته چې ریاض مساخیل زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ځان ته خبرو چې د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې څه حالې ځلې روانې دي. ریاض مساخیل، ستړی مشه، سهار دې په خیر.
خوار مشه شاهین جان، ډېر مننه.
ریاض، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی ته وینا کړې ده، خطاب یې کړی دی، نو څه مهمې خبرې کړې دي وزیر اعظم؟
بالکل شاهین جان، پرون کم چې د مخالفې ډلې کم مشر په قومی اسمبلی کې چودھری نثار هغه داسې سوالونه راپورته کړل چې وزیر اعظم نے تپوس کو قومی اسمبلی کے سے کم دا پاکستانی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر و آغا امریکی تتلے و بیا چی کما دا پاکستان وزیر اعظم دا افغانستان و دا ہندوستان دورہ کرے و دا حقے پا حق لا او دا غشان دا ڈرون بدونو پا حق لا غی بختنے اکڑے چی پدے لڑکے دی ایوان پا اعتماد کے واخلی پدے دا وزیر اعظم وینا ہوا چی ڈی جی آئی ایس آئی شجاع پاشا آغا دا حکومت پا خواہ باندے امریکی تتلے و دے لڑکے دا ٹول سونا چی سیول او ملٹری چارواکی دی نو اغي باقاعده په اعتماد کې غستې شو او هغه په سلاسره تللې د دې د مطلب نه چې ګني مونږ د پاکستان سلامتي یا د دې د حفاظت په خلاف یو. به مونږ پاکستان زمونږ ملک او مونږ ټول هغه ک سیولي هغه ک پوزي مشر وای دي هغه ک سیاسي دي دا ټول به د پاکستان حفاظت کوي. نو دا هیڅ خبره نشته دا ټیک چې د پاکستان او د امریکې تعلقاتو کې لاندې باندې راغلي دي، خو د دې سره دا تعلقات دا نه دي دا په مکمل توګه متاثر کیږي. دا خبره اترې ترخې
ریاض خان، ادارت لگوایا ډېر مننه. ادارت لگوایا دا د ډرون بریدونه خو د ډېرې مودې نه کیږي، دې باندې موږ مخکې باس کړو. تاسو سره د پښتونخوا اسمبلی هم قرارداد پاس کړ، د پنجاب وزیر اعلی صاحب میا شهباز شریف صاحب هم وایي چې موږ به د دې خلاف تحریک شروع کوو، لانګ مارچ پکوو. دغه شانته وزیر اعظم هم دا خبره کړې ده. دا ناڅاپه دا دومره لوی کنسرن، لکه چې دا خود حکومت پالیسي و سمره راپورونه چې براتلای کې بداوا چې بریدونه به کېده، دوی په ښکاره باندې د دې غندنه کوله او داسې پټ په پټه به د امریکې د حکومت سره خپل یو انډرسټینډینګ و. دا ناڅاپه دا دومره لوی په دې باندې دا رد عمل تسره نظر لري، دا ولې دار سکی؟
بالکل، دا خو څنګه چې تاسو څنګه روکو چې مخکې هم په ایوان کې هم دا خبره راپورته شوې دي، بیا لکه عمران خان یا شهباز شریف هغه هم دا بیان نور کوي چې باید دا بند شي. خو تیر ورځ چې کم چودري نثار دا خبره روچته کړه، نو دی وی چې را د دې سره چونکه د ترهګرۍ خلاف کوم روان جنگ دی او باغی کې بیا ګمې ډرون حمله کیږي، نو پدې کې د ترهګرو سره سره عام خلک چې ګم دي نو هغه هم وجلی کیږي. او دغه شانتي د ترهګرۍ زور هغه نور عام چې کوم خلک دي کوم چې په ډرون کې عام خلک وجلی شین، دا هغه هم درده دغه ترهګرو سره پیدا شي او د امریکای خلاف نو بیا چونکه هغه د خپل زور او خپل د پاره د پاکستان په مختلفو خاورونو کې هغه دا قسمه حمله کوي، دا بریدونه کوي، نو باید چې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره د هغې د بندولو لپاره حکومت له زور ورکوي چې حکومت په سنه سره طریقې سره د ډرون حملې بندې کړي، چې دغه شانتي د ملک د ترهګرۍ کې چې ملک چې کومه ترهګرۍ حملې کیږي یا پیښې کیږي چې دغه پیښو مخنیوي وشي.
ډېره مننه، ډېره مننه ریاض مسخیل، او ډېره خبره زده لغواړم.
سلام پختونخوا.
رازو زمنګا اړومبی راپور ته د خیبر پختونخوا اسمبلی 13 ورځ یو متفقہ قرارداد منزور کړ دی. په دې قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د امریکای د حکومت سره په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړي. دغه شانته دا قرارداد چې د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور په اسمبلی کې وړاندې کړی دی، دا په متفقہ توګه باندې منظور شوی دی. نور حال د پیښور نه زموږ همکار خالد خان راکړي.
دغه قرارداد په خیبر اسمبلی کې د عوامي نشر ګوند پارلماني مشر او د صوبې ستر وزیر بشیر احمد بلور له اړخه وړاندې شو چې د تود باس نه پس د اسمبلی غړو په ګډه منظور کړو. په دغه قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د امریکای سفیر یا استازي دی د خارجه امور دفتر ته راوغوستي شي او په سخت ټوکو کې د پاکستان دننه د ډرون یا بے پایلټ الوتکو حملو غندنه وشي. بشیر احمد بلور د قرارداد په لار دغه غوښتنه هم وکړه چې امریکا د پاکستان ته د ډرون ټیکنالوژي اوس پاري چې د امن دشمنانو په ضد خپل عملیات جاری ولري. دات په حق لا بشیر بلور مشال ریډیو ته وویل
دا ډرون حمله شي دي د دوستانه مونږه مشه ده مخالفت کړي ده. اوس د حالاتو کې چې دا ډرون حمله کیږي دوی کې زیات خلک شي دي، هغه لیډیز او ماشومان پکې زیات افیکټ کیږي. او مونږ دا غنو چې دا قبایل شي دي دا د پاکستان د سرحداتو موافق دي. ښه خلک او بد خلک هر ځای کې دهشتګرد شي دي، هغه دانه چې ټول قبایل یا ټول پښتانه دهشتګرد. مونږ دا لپاره دا وایو چې دا ټیکنالوژي
بشیر بلور په ځانګړي توګه خپل قرارداد وړاندې کولو او د دې لپاره د اسمبلی سپیکر نه اجازه غوښتل چې عوامي نشل پارټي په دغه شان قدمونو خپل سیاست کوي او په کارو چې قرارداد په حق لا دوی هم په اعتماد کې اغېستی وو. په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم قرارداد راغلی وو په دې باندې خو مونږ دلته هر وخت اوچت شوي یو او د ګورنمنت توجه مونږ دې ته راګرځولې ده. نو زه نه پوهېدم چې په هغې وخت کې د زمونږ خبرو ته دې خلکو توجه نه ورکوله او نن داسې څه یکدم څه خبره راغله چې د دوی په غوږ کې چا ووي او نه پکې پیپلز پارټي شامله ده چې هغه په اعتماد کې اخېستی، نه پکې جمعیت علماء اسلام شامل دی، نه به کې بیبل په دې باندې ټول ملک یو دی. عقیدی سی خصوصي هدایات جاری کړي او دوی نه پاره دومره خوشاله شوی چې چرته خو مونږ ته هم آزادی میراو شله. نو پاره باندې دوی نن ډیر تادی وکړه خو بیا مونږ چې د ملک مسله وه په دې کې خو د اختلاف رای سوخو چې مونږ کوله.
خو بیا بشیر احمد بلور وایي چې د دوی ګوند همیشه د تشدد او جنگجګړو مخالفت کړی دی او کچر مخالف ګوندونه دغه شان قرارداد راوستل غواړي نو دوی ته به هیڅ اعتراض نه وي.
اختلاف خدا سے خبر ہے مخالف کانفیڈینس یو بل سر چرتا اختلاف اختلاف دے دا ٹیک دا کمزور لفظ لگ مضبوط کی لفظ لگ کم کی
ڈرون یا بے پائلٹ الوتکو حملو خلاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پړومبی ځل د حکومتي ګوند یو غړي له اړخه قرارداد وړاندې شو چې په ګډه سره پاس شو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
سلام پختونخوا.
اوس راځو نظر اچو د پختونخوا په سیلانی سیما سواد باندې چرته چې د جګړې او بے قرارۍ لکه بل یو خوا خلکو ته لوی ځاني تاوانونه رسیدلی دي، نو بل خوا د یوې غیر سرکاري مؤسسې د تازه سروې مطابق نه یوازې دا چې د سواد درنه کاروباري خلک بلکې هغه خلک چې هغې د هیواد نه بهر په نورو ملکونو کې نورو هیوادونو کې مزدوري کولې مسافرۍ کولې دا غي ژوند او دا غي ګټې هم ډېرې زیاتې ځانمنې کړې دي. په دغه اړه باندې اورو د شبیر احمد جان راپور.
سوات کې شوه د یو سروې تر مخه ترهګری کې یو خوا مقامی کاروباریان ډېر اغیزمن کړی دي، نو بل خوا کم خلک چې د سوات یا د ملک نه بهر روزګارونه کوي او خپل کورونه چلوي د هغوی مالی حالت هم ډېر اغیزمن شوی دی. په دې حق لباندې په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې ملکی او بهر ملکی غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو علاوه د پاکستانی حکومت چارواکو هم ګډون وکړو. په راتلونکي کې د سوات او دغه رنګ د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ له وجې په معیشت باندې غورځېدلې اثراتو باندې خبرې اترې شوې. غونډې مشرانو دا هم ویل چې داسې قسمه سروې حکومت ته په دغه شان متاثر سیمو کې پرمختیایي کارونو کې ډېر مدد کوي. دا چې دې سروې کې دوی ته څه معلومات راغلي دي، نو د دغې غیر سرکاري تنظیم پروجیکټ کوآرډینیټر عبدالرحمن مشال لیډو ته په دې بابله باندې وویل
35% خلک چې کم دي سواد کې داغې انحصار د بهر پیسې باندې دي، آی کې 10% هغه خلک دي چې کم ته د پیسې د خپل ملک نه خو بهر خاریو نه آغی ګټي وروړي سواد ته خپل کورونه. 25% خلک هغه دي چې کم د ملک نه بهر پیسې ګټي مسافر دی آلتا او بیا واپس راستای، هغه دا خلک ډیر متاثر شي ځکه کم ټایم کې چې دلته په سواد کې د طالبانو معاملې ګرم او په هغه وخت کې په یورپ کې او د سعودي دوبۍ د ایریاز کې سلم پلاګر او د هغه د وجې د هغه کم ویج شوی کم مزدوري چې هغه ډیر کم او نو هغه کم مزدوري کې هغه صرف خپل کورم نشو ساتل چې طالبان ډیماند هم دلته ورمان رالی هغه هم ته غوښتنه کوله، نو هغه د وجې یا خو په دې ایریا کې پاتې کېدی او په ایریا کې پاتې کېدی نو هغه به دا غي کم ټیکس ورکولو چې کم هغه د پاره ډیر مشکل او ټیم کې هغه خپل کورونو هغه سینه راوېسته، نو بیا دلته چې هغه د پاره کم د کرای کورونه چې هغه کې مشکلات راتلی نو هغه خلک افیکټ شوی دي خو کافی حد تک.
دا داسې قسمه سرویګانو عام اولس لپاره څومره فایده مند کېدی شي، نو په دې خلک د رایپورت یا ریجنل انسټیټیوټ اف پالیسی اند ریسرچ ټریننګ مشر دا چا په مشارکت چې دغه سروې شوی دا مشال لیډو ته وویل
اولس لپاره دا فایده دی چې حکومت پالیسی چې دی هغه کې تبادله برازي او د خلکو چې کم یو سوچ دی حکومت پالیسی هغه به الائن شي، یعنی یو لائن باندې به دواړه راشي، اوس پورې اختلاف دی. زمونږ کار دوره و چې دا سوچ چې دی دا حکومت ته ورسو او دې باندې چې کاروائی وشي دوره به د سواد خلکو پر ګډه به وشي.
غونډه کې دغه مشرانو وویل دغه قسمه سرویس به د سواد نه علاوه قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم غځول شي چېرته چې ترهګرۍ له وجې په ځایي معیشت باندې بد اغېز وغورځېږي او دغه رنګ به د خبرو اترو د لارې د هغې حل هم راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
سلام پختونخوا.
اوس یو راپور د پاکستان د اقتصادي چارو په اړه باندې. حکومت فیصله کړې ده چې د راتلونکي بجټ ایوان ته د وړاندې کولو نه وړومبی به ټول اتحادي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت لا په بجټ کې د توازن برقرار ساتلو لپاره سختې فیصلې کول پکار دي. په دې حق لاورو د اسلام آباد نه د ریاض مساخل راپور.
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2011-12 د پاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخره کې وړاندې کولی شي، ولې دې لړ کې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي. په دې اړه د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو د پاره د قومي اسمبلی د قائم کمیټې ممبر عظیم دولتانا مشال ریډیو ته وویل
ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے.
زمون کوشش دارے کہ اولس لا آسانی پیدا کرو او تجید پارا مون غوڑو چم رستیال او مخالف ڈے اعتماد کے واخلو. تاسو ته پتہ را چې مون تا خالی خزانہ رکھ شوی وا او بیا د ملک حالات هم داسې خراب وو. انشاءاللہ اوس هر سا سمې دوړ اختر روان دي، نو زمون بدا کوشش وی چې په دې بجټ کې اولس ته پارا آسانی پیدا کرو او په دې زیات بوج را نشي.
خو کله چې مون د راتلونکي بجټ او دې کې د اولس د خیر خیګړې په حق لده خیبر پختونخوا د خزانه پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نو پختل نو هغه وی چې د حکومت ټول فیصله د IMF او نړیوال بانک نه راضي او سیاسي ګوندونو سره مشاورت څه خاص معنا نه لري. سراج الحق زیاتوي
حکومت د زمو مشکو باندې چې غیر ترقیاتي اخراجات کم کړي، هغه سیزونه ارزان کړي کم سره چې د عام انسان تعلق دی، لکه ولار سره روزانه خوري، دال روزانه خوري، چینی استعمالوي او د شان چای استعمالوي، دوایانی استعمالوي او د ژوند تیرولو عام سیزونه د دې ویجړۍ په قیمتونو کې د انتهایي زیاتوالی او په هر شي چې اثر انداز کېږي نو هغه د ګیس او د ډیزلو په قیمتونو کې زیاتوالی. زموږ خو به تجویز دی چې کم د عیش او د عشرت په لاره باندې خرچ کېدونکي سیزونه دي هغه ختم کړي او هغه سیزونه ارزان او ریلیف پکې فارم ته ورکړي کم چې عام غریب سره استعمالوي.
ولی بلخوا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوخ منیر کمال وایي چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او د دینه وتو د پاره به حکومت لا بعضې ستغه فیصله کول وی لکه چې وایي
عوام کے لیے ذرا تخت ہوگا لیکن اس وقت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو فرق نظر کا پہاڑ دیکھنا پڑے گا
دا بجٹ بد عوام دا پارا ډیر سخت وی زکه چې دی بجټ کې به خساره کم ول وی که کم نشو نو لس بد ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي تاسو وګورئ دی کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پر نو لکه کرکیلا وغیرہ نو زما په خیال بجټ خساره کم ول د حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی او زکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي او ځین چې دا ضروری هم ده
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو د پاره امریکا کې دی او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا د پاره هلې ځلې کوي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
سلام پختونخوا
اوس ورځو په نړیوالو چارو باندې نظر اچو تاسو خبرو د لیبیا د تازه صورتحال نه انٹرنیشنل ارگنائزیشن فار مائیگریشن یا د مهاجرت نړیوال سازمان 13 ورځ د لیبیا نه زر هغه کارکون کی بهر راستری دي چې د بهر هیوادونو نه په دغه هیواد تتریو د غلطه د خلکو سره مرسته کولې راپور نه دام وایي چې په مصراته کې یو شمیر د مرستندوی ادارو کارکون کی زخمیان شوی هم دي په دغه اړه باندې اورو د واشنگتن نه د هارون بچا راپور
له لیبیا څخه در رسیدلو خبرونو تر مخه د هیواد په لویدیس خارګوټي مصراته د قذافي ځواکونو بمباره دوام لري چې وایي د کډوالو د خېګړې یو نړیوال تنظیم IOM په داسې کې وتوانېدو چې د بهرنیو کارګرانو او ټپي شویو ځایي لیبیایانو په ګډون شاوخوا زر تنه لیاد شوي خاره په یو بیړۍ کې بهر ته وباسي د دغه مرستندویه مشن مشر جرمی هسلام رسنیو ته ویلي هغوی غوښتل زیات شمیر کسان بیړۍ ته وخیژوي ولې د امنیت خراب وضعیت دغسې کولو ته پرېنښودل ویل شوي چې د IOM لخوا د مصراتا د عامو خلکو بهر ته د وستلو دا دویمه هڅه وه چې د تېرې جمعې په ورځې هم شاوخوا 1200 تنان د سمندر له لارې خوندي ځایونو ته رسولي وو رائټرز خبر ایجانس د منځنی ختیځ لپاره د یاد تنظیم د استازي پاسکوېلې لوپولی لخلي لیکلي چې وایي موږ سره ډېر لږ مهلت وو سو هر یو تن بهر ته راوباسو او زیاتوي چې د هر یو ساعت په تیرېدو سره په مصراتا کې د ګیرو شویو کډوالو ژوند د لا زیاتو خطرو سره مخ کیږي په عین حال کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې عمومي سکرتر ویلری اموس د لیبیا د خپل دورې پر مهال په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل د لیبیا حکومت ورته ډاډ ورکړی تر څو د مصراتا د خلکو د اړتیاو د جاج اغستو په غرض دغه ښار ته لاړ شي ولې زیاته کړه چې حکومت د دې د ادارې د کارکونکو د امنیت خوندي ساتلو ضمانت هم باید ورکړي زه د مصراتا د صورتحال په بابله ډېر هم اندېښمن یم زه هیله مند یم چې مصراتا ته پر رسیدو کې به د دغې سیمې امنیت خنډ نشي جوړ چاته هم د هغه ځای د حالاتو صحیح درک نه دی معلوم او موږ باید زر تر زره هلته ورسو هلته خلک دي چې روغتیایي خدماتو خواړه او کېدې شي د څښلو اوبو ته هم اړتیا لري په ورته وخت کې بیا د مصراتا د نړیدلي روغتون یو ډاکټر حکیم زیاګیت الجزیره ټلویزیون ته وویل هغوی وروسته له هغې چې په سلګونو مړي ولیدل نورې د مړو شمیرل پریښې دي نوموړي زیاته کړه د قذافي ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د لویو تنانو تر څنګ د ماشومانو د پنخه کېدو احتمال هم سیوا شوی دی دې ماشومې د کور په باغ کې له خپلې کورنۍ سره لوبې کولې چې ګڼ شمېر توغندي راغلل او یو پکې هم د دوی په کور ولګېدو نوموړي هم دغه راز د روغتیايي اسانتیاو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وی ویل هیڅ نشي ویلې چې سبا ته به څه حال وي ځینې خلک تپوس کوي چې تاسو سره د درد ګولۍ او دغه رنګ نور ضروري دارو درمل په وافر مقدار کې شته نو موږ څه نشو ویلې نن شته خو د سبا په حال نیو خبر چې څومره ناروغان به راځي څومره به پکې مړېږي څومره به زخمیان وي مونږ هیڅ نشو ویلی بلې خوا ته د ممر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي په پایتخت ترابلس کې له امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره په یوه مرکه کې وویل چې نړۍ د لیبیا پر ضد جګړه یوازې د اوازو او پروپاګندو پر بنسټ پیل کړې ده نوموړی زیاتوي د لیبیا حکومت دا مهال د هیواد افراطي ډلو او ملیشه ځواکونو پسې راغستې ده او د ده په وینا چې له دوی سره پوه شي نو باقی پاتې مسلې به په اسانه هوارې کړی شي. واشنگتن پوسټ لیکي سیف الاسلام قذافی چې په لندن کې زده کړې تر سره کړې سمودا گاهو به د لیبیا په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبرې کولې، ولې دا مهال یې له خبرو داسې بریښي چې ګوندې پلار یې د حکومت واک له لاسه ورکولو ته تیار نه وي. بل پلو بیا د قذافی رژیم وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې په لیبیا کې د سیاسي بدلون هغه پلانونه رد کړل چې د قذافی او هم داغه د کورنۍ د غړو سره د جوړجاړي په غرض رامنځته کړل شوی وو. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
راپورونه وایي چې په لیبیا کې د کرنل قذافی ځواکونو د هیواد په ختیځ کې خپل مخالفین د فشار لاندې راوستي دي. یاغیان وایي چې دوی د مخالفه ځواکونو په پرتله کمې او کمزورې وسلې لري، ځکه په دې کې نه دي بریالي شوي چې پرمختګ وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په لیبیا کې پر روانو حالاتو یو راپور تیار کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی پر ضد د ملګرو ملتونو او لویدیز په ملاتړ جګړه دوام لري. پر دې سربیره چې په دې جګړه کې د نیټو هوایی بریدونه د یاغیانو له عملیاتو سره مل دي، خو بیا هم له څو اونیو تیرېدو وروسته یاغیانو د پاموړ پرمختګ نه دی کړی. مصرتا د دې هیواد په لویدیز کې پروت هغه یوازینی شار دی چې د یاغیانو په کنټرول کې دی، خو د معمر قذافی ځواکونه له تیرې اونۍ راهیسې ترې چاپیر دي. د معمر قذافی د واک پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو ویاند نن وویل چې د معمر قذافی ځواکونو نن هم د مصرتي شار په بمونو وویشتي چې تر اوسه پکې اوولس تنه وژل سوي او شاوخوا سل نور ټپیان دي. بل پلو د معمر قذافی پلوي ځواکونو د هیواد پر ختیځ شارګوټي اجدابیا هم خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې سیمه کې یو ټپي سوي یاغي جنگیالي ولید عرافي له خبريالانو سره په خبرو کې هلته د رواني جګړې په اړه داسې وویل:
حاولنا الاقتحام لكن هم يعني بساله بصراحه ما
مونږ هڅه وکړه چې پر مخ تاګ وکړو، خو هغه ډیر مضبوطو کرختیا وایم ناغوی مونږ دې ته پرېنو خودو چې پر مخ لاړ شو. هغه زمونږ په درولو کې لخپل ټولو ځواکونو څخه کار واخیست. مونږ څه کوله چې دوی په ولکه کې واخلو او هغه څه کوله چې پر مونږ راو ګرځي. مونږ له وړاندې ویلې دي چې مونږ داغوی په شان وسلې نه لرو.
یعنی طبعا فرق الاسلحه اللي عنده يعني كلام تكلمنا عليه واجد يعني فرق الاسلحه.
هلته د روغتون د شدیدو ناروغانو د څنګ مشر محمد حبیب وای چې دوی ډاکټرانو او روغتیاي وسیلو ته اړتیا لري.
Every day we receive cases from Brega and Ajdabia.
هر ورځ مختلف بریگا او اجدابیا څخه ټپیان راوړل کیږي او ځینې ډاکټران لوړاندې لامسراتي تتللی دي چې د خپل ورونو عمرستي وکړي. نو موږ زدا سین شم ویلای چې په ستونزو کې یو، بلکې له تاوان سره مخامخ یو. موږ ته د نورې مرستې، ډاکټرانو او روغتیایي وسیلو اړتیا ده.
We want more help about medical equipment.
یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې اجازه ورکړه چې په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی د ځواکونو له بریدونو څخه د عامو خلکو د ژغورلو لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړل سي. پر دې سربیره چې د دې جګړې څو اونۍ وسوې، خو بیا هم د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي یاغیان د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د یاغیانو د ډلې یو غړی میلود غایس وای:
Where is NATO? We are waiting for NATO for the war.
چیرې د نیټو؟ مونږ د جګړې لپاره د نیټو انتظار کوو. مونږ د داسې کس لکه دی، لکه زه او یا کوم بل یو انتظار نه کوو. دا نړیوال دی، دا نړیوال دی. چیرې د نیټو؟ چیرې د امریکا؟ چیرې د فرانسویان؟ چیرې د برېټانیا؟ چیرې د کینیډا؟
د یادونې وړ ده چې تیر ورځ د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې امکان رد کړ چې د یاغیانو د مرستې لپاره د مزکنی ځواکونه لیبیا ته ولېږي.
سلام پښتونخوا.
په پاکستان کې تیر کال د بارانونو او سیلابونو له کبله په زرګونو کورونو ته زیان رسیدلی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د دغه سیلاب ځپلو په سباون باندې د دې په سبا باندې یو مقاله خپره کړې ده چې د دې سره پوره مرستې نه دي شوې او که د دې سره مرستې نه کیږي نو سبا له بعد د دې ژوند کم پړاو باندې پریوځي. د دغه مقاله مهم ټکی مليها امیرزاده وړاندې کړي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا وای د تیرو سو هفتو راهیسه د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارو په پاکستان کې د تیر کال د سیلابونو لامل د بیکوره شوی خلکو د بیا ودانې په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړي. د 2010 کال د سیلابونو په لړ کې په پاکستان کې په ملیونونو خلک بیکوره شوي وو. یو غیر سرکاري نړیوال ادارې اوکسفیم د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې په دې لړ کې حکومت د بحاله یو مکمل پلان په جوړولو او په عملی کولو کې ناکامه شوی چې لامل یې خلک د مشکلاتو سره لاس او گریوان دی. د اوکسفیم د یو سروې تر مخه د سیلاب ځپلو ته په لاس کې د شیانو ورکولو نه زیات ضرورت دی ته دی چې د دوی د روزګار وسایلو ته پام وشي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یا یو این ڈی پی او د آفتونو د نظم کامی ادارې یا این ڈی ایم ای د سیلاب ځپلو د مرستو په اړه یو تفصیلی پلان اعلان کړی دی. د دې پلان تر مخه به داسې ګامونه اخیستل شي چې د دوی تباه شوي کروندو د بحالولو هڅې به کیږي. د دې ترڅنګ به په دې پلان کې د متاثرینو د روزګار مسلو ته پام کیږي. بنیادی ډانچا یا انفراسټرکچر د سمولو او د تعلیم او صحت په لړ کې به هم ګامونه پورته کیږي. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه لپاره فنډونو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مرستندویه ادارې د سو مودې نه د سیلاب ځپلو د بحالې په لړ کې د کمو پیسو راتللو شکایت کوي. ورځپاڼه وایي موږ دا وینو چې هر کله داسې پېښې کیږي په لړ کې د نړیوالې ټولنې پام هغه عمره نوي څومره چې پکار وي او دا په هغه وخت کې رښتیا شي کله چې د جاپان غوندې مسلې مخې ته راشي چې دا وخت په جاپان کې د مرستندویه عملیاتو ضرورت دی. نو ورځپاڼه وایي داسې ډېر کم ښکاري چې پاکستان ته به د بهر نه نورې پیسې راځي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې دا خلک بیا ژوند ته د ګرځولو لپاره مونږ خپل وسایل او لارې پیدا کړو، خو په دې لړ کې د سیلابونو نه مخکې هم د اسانتیاو نشتوالی په دې لاره کې نور هم مشکلات پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره پکار ده د دې خلکو دې خبرې ته سمه پاملرنه وشي چې د خپل روزګار په اړه اصرار کوي. ورځپاڼه زیاتوي په دې ټول عمل کې پکار ده د دوی خیالاتو او احساساتو ته لومړیتوب ورکړل شي.
سلام پختونخوا.
او سیو راپور د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پاړه باندې ټوچی پبلک های سکول د شمالي وزیرستان سلور سلویخ کالا زړه تعلیمی اداره ده. دې تعلیمی ادارې د سیمې په تعلیمی پرمختګ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. خو سور د وړاندې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه حکم جاری کړی دی چې دا اداره دې بند کړی شي. تفصیل عمر دراز راکړي.
ټوچی پبلک های سکول د شمالي وزیرستان یو پخوانی او اولنې نیم سرکاري تعلیمي اداره چې په کال 1988 کې په وجود کې راغله ده. دغه ادارې په خپل سلور سلويخ کالونو کې شمالي وزیرستان ته د زرونو پښمیر تعلیمي ځوانان ورکړي دي. د پاکستان په ګاډون په بهراني هوادونو کې هم د یاد شوی خونځي زده کوونکي اوس خپل دندې ترسره کوي. خصوص ورځ وړاندې د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی دغه خونځي استادانو ته امر ورکو چې شاګردان نو تدې سندونه ورکی او دغه سکول یا خونځای به د یو بل نیم سرکاري خونځي د پاره د هاستل په توګه کارولې شي. د ټوچی پبلک سکول یو زکاون کې صدام حسین وای چې دولت تعلیمی ادارې زیاتوي خو په وزیرستان کې د دوی نه د دوی د خوخه ادارې بندوي.
د سکول شې میش د کیجی نه سبق وی 9th کلاس تر ورسېدلې میش ته شوک شړای سبق ویلای کیږي شپ په ټیم په ټیم پیریډ نه میش ته خوستل شي. میش د استوزن نه سره غانښت خلک سکول جوړاوي او میش ته پولیټیکل ایجنټ صاحب یې توس خاتم کای توس ایمیج الازر سکول ته ور بدل ایمیج په تعلیم باندې ډیر اثر ور دي زکه چې په هغه سکول شه دمره ویډ کی دي دمره تعداد دی پشه چې په هغه ایمیج آشه سبق نشي ولې.
یو بل زکاون کې د خپل سکول په اړه مشال ریډیو ته وای
تمونو منور کمال دا ایډاند در په خل سره تر لوکل را 8 کلاس سبق یا چې میجه سکول ته ویر شي ډیر هارت اثر پد اچول شي مش په تعلیم باندې میجه ته ډیر ښه پیریډینو خولي.
کامران وای چې دوی د اول ټولګي نه را په دیخه په دغه سکول کې زکړې کوي چې اوس د اتم ټولګي پورې رسیدلې دي.
اون چټو چې سکول دانا شي خاتم میره کچینا په داس سکول شي په داس خلاص سبق باندې می جریج دی چې داس کونه بدل شي یا می سبق نشي ولا یو بس سکول شي.
د دې خونځي پرنسپل سکندر مشال ریډیو ته وې چې د سکول د ختمې دو سره باندې یوازې د ماشومان زکړې اغیزمنې شي بلکې یو شمېر استادان به هم د بیروزګاری سره مخ شي.
چونګې چې د ټوچی پبلک های سکول میران شای وا کو می وسادو او د شمالي وزیرستان وا په جنګالیدو دې سکول سره ډېر ملازمین بیروزګار دي. خدامه موجوده
بحران چې دا چې په شمالي وزیرستان چې پېښ شوی دا دې په واجه باندې لشکي معمولي د طلبا کمی امیش په سکول شروع لا خو دم را نه دو چې د ادارې د بند کول جواز به تا جوړ میز پر زور اپیل کی چې دا امیش پر یوز چې دا چې هر یو شعور انسان غزه تا ورس امیش سره د داسې ځای نشي ویل چې ډېرې پیسې دې میرم شای جن صحیح ته یعنی مختلف تعلیمی میدان شه او صحت تو میدان شه نهایت پیسې را ونی دي یعنی چې د بندې تقریبا په سواب سکول نه جوړې دای شي دای وا تاریخي درا دوه دې بندول دا خو ډېر زیاتای دا ادارې نه را په دای علاقې چې زیاتې جوړې شوای دوه درې نه را جوړې شوای چې کمپټیشن وای په مقابله وای او نه خلک د مقابله نه تشتی
نسیمه یو مشر اشرف خان وای چې دولت ته پکار دی چې کنورې تعلیمی ادارې نشي جوړولې نو غشتا ادارې دې نه بندي
پیش دغه د ساخ مزمدګي چې دې د غیبا قومي درا یو قومي اساسات او دې د خدمتوي امیر بچون د میر لارینا د مطمئن دي درشه سبق بیاي
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان جنسي تعلیمی سانګې او پولیټیکل انتظامی مشرانو سره تماس ونیولو نو دوی نو وختل چې په دې اړوند خپل موقف وړاندې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
سلام پختونخوا
د پاکستان ډان ورسپانې په خپل او مقاله کې لیکلي باید په پاکستان کې کورش میرنه په سمته وشي چې دا شن په مردم شماره کې حکومت ټولو خلکو ته ورورسي مهم ټکی فرخند وزیر وړاندې کړي
د پاکستان ډان رسپانه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان د خانشماري په عمل کې د خلکو لخوا یو شمیر شکایتونه مخې ته راغلي او دا سری پټونه هم دي چې په ډیرو سیمو کې د کورونو شماره په سمه توګه نه ده شوې رسپانه لیکي په کورشمیرنه کې تر ټولو زیات په سند صبح کې غلطۍ راغلي او په ډیرو برخو لکه حیدرآباد او کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو غړي وایي کورشمیرنه په صحیح توګه نه ده شوې او کارکونکو په ډیرو ځایونو کې د کورونو شمارل پریخو دیدی د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر جا مدد علي اسمبلی ته وویل باید خانشماري او مردم شماري د پوس په نگراني کې وشي او ټولو خلکو ته ورسي نو یوازې الابا د مردم شماري مقصد ترلاسه شي جا مدد علي دا هم وویل په سند کې ځینې سیاسي ګوندونه د خانشماري په عمل کې مداخلت کوي او باید په دې عمل کې د سیاسي ګوندونو د لاسوهنو حکومت مخنیوي وکړي سندي کامپرس سیاسي ګوندونه وایي د کورشمیرنې عمل په صحیح توګه نه دی شوی او په انتظام یې هم نیوکه کوي په سند کې د پیپلز ګوند د مردم شماري د سارنې مشر تاج هیدر هم وایي کورشمیرنا په یو شمیر برخو کې په مکمل توګه نه ده شوی ورسپانه لیکي د کورشمیرنې په عمل د ملک په یو شمیر برخو کې نیوکه شوې دي چې د دغې عمل کارکونکي ټولو خلکو ته نه دي رسیدلي او باید حکومت د داسې نیوکو ځواب ورکړي ورسپانه زیاتوي که په سمه توګه کورشمیرنه وشي نو په راروان وخت کې به مردم شماري اسانه وي او دا ډیره ضروري ده چې د پاکستان حکومت دا یقیني کړي په مردم شماري کې به هر کس ته رسي چې دا شان د ملک صحیح آبادی معلوم شي
سلام پختونخوا
جی قدر مند اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی سلام پختونخوا د مشال ریډیو لخوا تاسو تخبریږي اوس نظر اچو د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې سور جوړاندې د پاکستان وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ایس ای د مشر جنرال شجاع پاشا کابل ته تریولته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او نور لوړپوړو چارواکو سره کتلیو دغه دواړه هیوادونه په دې رضا شوي دي چې یو شریک کمیشن چې دی جوړ کړی دی په هغې کې د دواړو اړخنه لوړپوړي چارواکي کینی او دغلته په سیمه کې د امن پروسه وړاندې بوزي په دې موضوع باندې زما همکار حسیب شهید د افغانستان د استخباراتو د ویان لطف الله سره خبرې اترې کړې دي راځي چې وګورته ونیسو
په دې سفر کې یو ډېر د پام وړ خبره چې په خپل لومړي وزیر ګیلانی ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په تاریخ کې یو نوی باب یا یو نوی فصل یا سفر کې دوی پرانیزي او د همکاریو ډېر زیاتې وادي وکړي تر ټولو مهمه همکاري د افغانستان خپل سیالو ادارو سره چې په کې امنیتي او استخباراتي ادارې هم شامل دي، د معلوماتو او د تروریزم سره د مبارزې په اړوند د معلوماتو شریکول دي. زموږ ګیلم نه لو ډاډه شي یاسو چې د پاکستان د دولت دغه راز همکاري باید د تروریزم سره په جګړه کې موږ سره مرسته وکړي، او د دوه دواړو هیوادونو روابط چې ډېر زیات تاریخي روابط لري او ورونه هیوادونه دي، مسلمانان دي، او د دې تر څنګ د پښتنو غټ نفوس د دوه دواړو هیوادونو په سرحدونو کې اوسېږي. دا به په دې برخه کې ډېرې همکاري وکړي. رښتیا هم ډېر مفید سفر و، او د ګیلاني په خبره د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې یو نوی سفر کې
یعنی تر دې مخکې چې کوم ژمنې پاکستان کړې وي چې افغانستان په چارو کې بالاس وهنه نه کوي، او یا هم هغه تورونه چې تاسې پر پاکستان لګولي وو، تاسې ادارې البته پر پاکستان لګول چې ترهګر افغانستان ته راستوي، یعنی له دې وروسته به داسې تورونه هم نه لګول کېږي؟ وار وار پاکستان دا خبرې رد کړې وي چې دلته ترهګر ناست دی او دوی د افغانستان سوله او امنیت غواړي، یعنی په هغه خبرو تاسو باور نه کړی؟ یعنی له دې وروسته به تاسې د پاکستان په خبرو باندې پوره باور لري او څنګه؟
نن کومرغه دین هغه ورځ چې پاکستان کې ولسی حکومت راغلی ده، د افغانستان سره اړیکې ډېرې ښې شوې دي، او هغه د نیک نیت اظهارات هم وینو. په دې کې د پاکستان د دیموکراتیک حکومت چې د پیپل پارټي د مشرۍ لاندې ده ډېره همکاري کړې ده. ولې بدبختانه افراطي حلقې شته ده، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې افراطي طالبان لرو، همدارنګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې ځینې افراطي راډیکال اسلامي ډلې دي چې هغه هم په افغانستان کې ستونزې جوړوي هم په پاکستان کې. تیر کال موږ د شهیدانو له کابل نه افغانستان نه زیات انتحاري حملې په پاکستان کې وشوې. نو دا یو مشترک جنگ دی، دا د دې سیمې د خلکو جنگ دی، ځکه چې دا افغانستان تنا د دې نه زوريږي، ټول سیمه له دې نه زوريږي. اوس موږ په دې راډه یو چې د پاکستان هیواد د ولسمشر د رهبري او د سیاسي رهبرۍ توجه دې خبرې ته راوخته ده چې تروریزم تنها د افغانستان مشکل نه دی، تنها افغانستان نه زوروي، بلکې د ټول سیمه زوروي. اوس موږ امیدوار یو چې دواړه هیوادونو د امنیتي او سیاسي رهبرۍ په مشترکو هڅو او هلو ځلو باندې دغه ستونزې ته حل پیدا کړو، او دغه سیمه د تروریزم او د افراطي اسلام غړی له منګولو نه خلاص.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه ورستۍ کومه کتنه چې د دواړو لورو د استخباراتي چارواکو ترمنځ شوې ده، دا به د سیمې امنیت باوري کړي، یعنی نور به د هغه تورونو مخنیوي هم وکړي کوم چې دواړه هیوادونه پر یو بل د تروریزم په برخه کې کوي، او دغه راز به امنیت هم ورسره باوري شي؟ یعنی تاسو پوره ډاډ لرئ؟
بله، تقریبا د فلحال لپاره کوم هم داسې امیدوار یو.
نو تر څو دا ایسای ملګرتیا تاسو سره نی، نو تاسو ډاټمن نه یست د هیواد امنیت په اړه څنګه؟
د افغانستان استخباراتي ادارې د ملي امنیت لوی ریاست د افغانستان په داخلي چارو کې تر بل هر چا موږ دا هدف هم دا و چې په خپلو چارو کې موږ د سیمې د ټولو استخباراتي کړو نه کتنی یست، او په دې کې شک هم نشته. د تروریزم سره کومه روانه مبارزه ده، دا یو غیر متوازن جنگ دی. یوې خواته دولتونه دي، هیوادونه دي، وسلې دي، قوتونه دي، ملي پوځونه دي، او بل طرف ته انفرادي اشخاص دي چې رادیکال تفکر لري او د ځان وژنې په ذریعه غواړي بې امنیتي راولي. چې موږ یې دا څو ورځې په کابل په ولایت کې شاهد دي. په دغه برخه کې زموږ اداره ډېره قوي ده. ولې د سیمې د امنیت لپاره موږ د سیمې د هیوادونو خصوصا ګاونډیو هیوادونو مرسته ته ضرورت لرو. له نیکه مرغه په دې اواخرو کې د افغانستان د رهبرۍ د زعامت د مشورو او پالیسۍ له کبله روابط ډېر ښه شوي دي.
سلام پښتونخوا.
اوس د پروګرام په کلتوري برخه کې تاسو ته قصه کوم د پښتنو د داستان. په خوا پوجرو کې خلک کې نسته غریب داستانونه او د قصې به اوریدي. په دغه داستانونو په دغه قصو کې به د پښتنو د ولسی کلتوري او جذباتي ژوند تصویرونه او دغه ذکر به پکې. دغه سفر ته د پښتو داستان سراج زهري او کتنه کړی ده او دا راپور را لګیدل.
په
پختو ادب او پختنی ټولنه کې کیسې یا داستانو ته یو ځانګړی حیثیت ترلاسه وو او مشرانو به اکثر وړو ته تر نیمه شپې کیسې کولې او په کور یا حجره کې به یو ښکلا او د مینې ډک چاپیریال جوړ وو او دغه شان به د موسیقۍ سره هم ډېرو هنرمندانو په خپلو آوازونو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا کیسې رسولې. پختو کې رومانی داستانونه درې پړاوونه لري. لومبه پړاوی هغه دی چې لرغونی اریانه کې د پیښو په ځانګړه کې وجود لرلو او دا داستانونه به یو بل ته اورېدې کېدل او دا شان به د یوې سینې نه بلې سینې ته منتقلېدل. په دغه کې ځینې پیښې ویدی او استایي ادب کې د لیک په شکل کې خوندې کړې شوې. خو د یادونې وړ ده چې دې پیښو د پښتنو سره هیڅ تعلق نه وو. دویم پړاو یا دورې هغه دی چې له عربۍ، فارسۍ او هندۍ څخه پښتو ادب ته منتقل شوي او د دې پیښو یا داستانونو هم د پښتو ادب سره هیڅ تعلق نه وو. دغه رنګ دریم پړاو یا دریم دور دی او د دې دور پیښې یا داستانونه د پښتو سره تعلق لري او ځکه چې دا په پښتون وطن کې ماهیت راغلي دي. دا داستانونه وا په کلو کې یو بل ته اورېدې کېدل. د پېښور ښار کې زخانه هم په دې سبب نامه لري چې دلته به د نیمې نیمې شپو خلک راغونډ شوي وو او یو بل ته به یې کیسې داستانونه اورول. د دې ترڅنګ دا داستانونه یا کیسې به وړو ماشومانو او زلمو او پیغلو ته په کورونو کې خپلې مور، خپل پلار یا ابۍ کولې او تر نیمو نیمو شپو به ناست وو. خو له بده مرغه دا لړۍ رو په رو کمېده. په دې باب لا موږ د پښتو ژبې پوهان، ادیب، شاعر او پېښور پوهنتون کې د ژبې او ادب د څانګې مشر ډاکټر رجولي شاه خټک نه پوښتلې دي.
ٹیکنالوجی
پختو رومانی داستانونه یا کیسو کې ادم خان درخانی، فتح خان رابعه ګلا ډېر لرغونی او مشهوري کیسې دي. خو د دې کیسو یا داستانونو د نیټو هیڅ معلومات تر اوسه په یو کتاب کې هم نه دی راغلي. خو بیا هم په ځینو داستانونو یا کیسو کې لکه یوسف خان شیربانو او مومن خان شیرینی کې د اکبر بادشاہ ذکر راغلی دی. د دې نه دا معلومیږي چې دا پیښ د اکبر بادشاہ دور کې مخته راغلی دي. د پښتو په دې داستانونو کې به یو درس وو، یو خوند به وو. په دې داستانونو یا کیسو کې زیاتره د پښتنو د مړانې، هوښیارتوب، ننګ او ناموس کیسې وي او د هر داستان یا کیسې شاته به د ژوند عکاسي کېدلا. دې لړکې د پښتو زلمی صحافي، شاعر او ادیب ساګر تنقیدی وایي. ډیر پښتانه لیکوالان، شاعران او ادیبان د دې داستانونو یا کیسو د ناپید کېدو وجه جدید ټکنالوژي ګڼي. یو ډرامه نگار، شاعر او ادیب حضرت زبیر دې لړکی سدا سی وایي.
خان درخانه ولا نور کسی کا تاریخ بدل سکی ریڈیو باندې اور ریڈیو یا پکیسٹ باندې اور ریڈیو نو هغه زمانہ بدلا وا دا زمانہ خلق په وجرو کې ناس کومې د سونو په وجره بابا دی دا هی کیسو کې یا په دغه داستانونو کې یو خوند یو رنگ او ټول خلق وو تړیر په شوق په مینه باندې ناس اوس چې زمانہ بدل شو وجره لارې ختم شوې بیټه کې شوې خلق بدل شو د خلکو خپل ژبه سره خپل کیسو سره هغه شرط مینه پاتې نشو
سپینګری جوهرلی کاکا با ډیری کیسې کولی او اوریدل هغه سوایي
د
پښتو ژبې پوهان ادیبان شاعران او سلنکاران د پښتو ادب او پښتنو لپاره د ولسی کیسې یا داستان رکیدل یو لوی ځانګړنی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په فولکلوري ادب باندې د سراج ظهیر راپور تاسو اوریدو او سراج چغوک شو د کرن خان په आवाज باندې د خيستا ټپي زوتا
ترشلن کے کو دشوی وئی ند ہجری ند کالا شوی ترزن پس پختر پس شوی او کپ میون کی شہید نشوی گران لالی ابی ننگئی لد سات یو خس نظر پا مسافر کا رولے گا جانا نترا تیا دے گی زمانت کلہی ری گی سما پستر گکی گڑی گی کب میں او ساتھی رے گی خدے مد ہیر کی دالست کتاب نا کابل تدوان بکو سیالے تالا ببی زوان واقم زان لشم لگے یہ سچی زو کابل تدوان
مشال ریڈیو توغی قدر مند اردن کو امدے سره سلام پختونخوا وخت پای ترسی په بل غړی کې بد نو راپورونو او خبرونو سره راځو اجازه در نغواړم د خپل پامن
کسو خف کسو رضائی کپ جڑا کپ خندائی مزور پڑنے کی بیائی او چھوند کی نرون ستائی چرون کی نپند پلور کوینا راشے نارے پلوئی خیبر کئی اختر کی جوڑیو بل اختر کئی بس پلنو یہ مات نظر کئی او کور کوئی ورل میں ور گئی پینی پگڑے را پسی سی خونڑے شو ما چھتا دادا دا ملک نزیوائی پختو نشنا دا ملک نزیزار دے پا بیا بیا سپر آزاد ملک نسی یا ڈیر غریب شیا دیار دغم زینا
خلل مستی را کیلما لاس لبنگڑی را کیلما نو بس خوشالی را کیلما بارکی را کیلما دتو متنو سریا قبول کرما سلام لبئی ور سملی بنے دے وی وی جان سما سلام لبئی ور سملی بنے دے وی وی جان سما لی بنے دے وی وی جان سما جانانا مسافرا سما دسری